یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت د سهار لس بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خولې وي. په خبرونه کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورتونه واوري او د ټوخو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوه هم د دې خبرونه برخه ده. خو راځي چې اول د اسرار العالم مومن نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لنډهونه امریکای د پاکستان او هندستان مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي. د خلی د ورځې رئیس په سیاچین کې د واورې ګټ لاندې غیر کسان لا هم نه دی راوستل شوی او شام ته د خارونو څخه د فوجانو د وستو ورکل شوی نیټه نن اخیری ورځ ده.
اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات هرکلی کړي او ویلي دي چې په جنوبی ایشیا کې د دوه مخالفو هیوادونو ترمنځ له اړیکو ښه کېدو سره به ټولې سیمې ته ګټه ورسیږي. د امریکا د بنو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ ویلي دي سپینه ماڼۍ د آصف علي زرداری او منموهن سنگ ترمنځ په ملاقات ډیره خوشاله ده او دارنګ سنگ د زرداری لخوا پاکستان ته د ورتګ دعوت هم قبول کړي. په دې اوو کلونو کې زرداری د پاکستان لومبه صدر دی چې د هندستان دورې کړې. نوموړي د تیرې اتوار په ورځ له هندي وزیر اعظم سره په نوي ډیلی کې ملاقات وکړو. دواړه مشران په دې سره سلا شوي چې د اړیکو ښه کېدو په لړ کې شوې پرمختګ به پر مخ بیایي. د پاکستان د سیاچین په ګیاري سېکټر کې د واورې ګټ لاندې ګیر د 140 پوځانو په ګډون د 115 کسانو د راوستو کاروایانې د واورې ورېدو له وجې د ځن سره مخامخ شوې دي. د تیر خالي په ورځو د هندستان پولیس سره نږدې دا پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د واورې یو ګډ د پاکستان د پوځ په یو مرکز را پریوتو. د 200 څخه زیات پاکستانی پوځیان او نور شاوخوا 80 کسان پرون د ګل په ورځو د ژغورنې په عملیاتو بوخت وو، خو د واورې ورېدو له وجې دغه عملیات ودرول شو. د پاکستان په وزوای د خبره معلومه نه ده چې د واورې لاندې غیر کسانو کې به څوک اوس هم ژوندې پاتې وي. په کوټه کې په هدفي وجنه کې شپږ تنه وژل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. د بلوچستان د کوټې د پولیسو یو مشر قاضي واحد مشالډو ته ویل دا پیښه پرون د ګل په ورځ د کوټې ښار په پرنس سړک باندې هغه وخت را مخته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د چپلو پر دریو دکانونو برید وکړو.
دا اسپیس موړ دی، دوه زخمی دی. دا روډ پرنس روډ دی، دا لیډی سگی والا مخامخ دی. درې دکانې نه پیرنس او نزدې نزدې دکانونه ټول بند دي. خلک نو کوي نه کړو، ټول خلک نه کوي.
د قاضي واحد په خبره ټول وجل شوي او جوبل کسان له شیعه مسلک سره تعلق لري. ناقانونه ګرځول شوي ډلې لشکري جنگوي د برید پړه پر غاړه اخیستي. د خبر پښتونخوا حکومت ویلي دي د امریکې په ګډون له ټولې نړۍ سره اړیکې ښې کول دا مهال د پاکستان مهم ضرورت دی. له مشاله دوسر په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین اول په دې لړ کې په کار ده چې پاکستانی اولس د خپل حکومت ملاتړ وکړي.
د عقل تقاضا د حکمت تقاضا دا ده چې مونږ د امریکې سره تعلقات استوار کو او تعلقات ښه کو او په دې سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه زموږ امداد کوي چې هغه اپریشیټ هم کو چې کومې پالیسۍ غلطي دي چې دا هغې نه منی کو او چې کومې
جره دوی چې تیر کال د سلاله په چیک پوسټ د ناټو لخوا د برید وروستو پاکستان له امریکا سره د اړیکو بیا جاج اخیستل شروع کړي او دا کار د پارلمان د کمی سلامتیا کمیټې ته سپارلې دي. د پاکستان د توانۍ په اړه لاهور کې د روان کانفرنس لومبه پړاو پروند ګل پور سرته ورسېدو. کانفرنس کې د توانۍ د بچت او نورې بجلی د پیدا کولو لپاره په مختلفو تجویزونو غور وشو. د دوران ویل شو چې د بجلی د بچت لپاره باید چټول دکانونه ماخام 8 بجې بند کړي شي. د غرنګ د سحر 11 بجو نه اولاندې په سرکاري دفترونو کې ایر کنډیشن نه چالو کیږي او په کورونو کې د هم خلک ټول غیر ضروري بلبونه بند ساتي. شم حکومت ته د خارون څخه د فوجانو د وستو ورکل شوی نیټه نن اخیری ورځ ده. دا د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان لخوا د امن پلان برخه ده. د فوجانو د وتو 48 غنټې وروسته به د حکومت او یاغیانو ترمنځ ډزبندي رامنځته شي. البته د بشري حقوقو کارکونکي وایي په تشدد کې لا نور زیاتوالی راغلی او د فوجانو د وتو علامات په نظر نه راځي. دغه رنګ د امریکا حکومت هم په شام کې د تشدد په زیاتوالي اندېښنه ښودلی او د دغه هیواد په حکومت چیغه کړې چې په سرحدي سیمو کې د خلکو زورول ودروي. د امریکا د بنو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولین په دې اړه ویلي دي:
We strongly condemn any attack by the Syrian regime.
مونږ په گاونډایو هیوادونو کې پکړوالو د سوریه حکومت هر قسمه حمله په کلک غندو او لدغه ځایونو راغلیو نننۍ رپورټونو سخت په غوسه کړی. مونږ د ترکیې له حکومت سره په ګډه د سوریه په حکومت د سمدستي اوربند لپاره غږ کوو.
د رپورټونو له مخې د اتوار پر ورځ د شام فوجانو د سرحدي سیمو سره نږدې د لیبیا او لبنان دننه بریدونه کړي دي چې پکې په لبنان کې یو خبریال وژل شوی او لږ تر لږه دوه کسان د ترکیې دننه د کډوالو په کیمپ کې وژل شوي دي. ایران پر دې سلا شوی چې د نړۍ شپږ طاقتونه لکه برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا سره د خبرو اترو تازه لړۍ پیل کړي. دا خبرې به په ترکیې د ترکی په استنبول ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع کیږي چې موخه یې د ایران د لاجمن اټومي پروګرام پر سر ولاړې خبرې بیا شروع کول دي. ایران لومبه پر دې سلا شوی وو چې مذاکرات په استنبول کې شروع شي، خو بیا په شام کې د اپوزیشن سره د ترکی د ملاتړ له کبله تهران له خپلې ژمنې څخه پر شا شو. شام د ایران نږدې ملګری هیواد دی. د ایران چارواکو د بغداد وړاندیز ورکړی وو، خو وروسته پرون د ګل په ورځ د ایران د خامی سلامتیا سپریم کونسل ویلې د خبرو اترو لومبه پړاو به په ترکی کې ترسره کیږي. او اخیری خبر دا ده چې د نایجیریا چارواکي وایي د تیر اتوار پر ورځ د عیسایانو د مذهبي تهوار منځلو په موخه د یو چرچ سره نږدې شوی موټر بمې برید کې د مړو شمیرو شپږ دېرش ته رسېدلی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د رپورټونو تفصیل هم واوري. امریکا د پاکستان او هند مشرانو د ملاقات هرکلی کړی. د دې ترڅنګ د جمعیت علما اسلام سینیټر ګل نصیب خان هم دا یو ښه ګام بللی.
د گاونډي هیوادونو سره ښه تعلق جوړول دا د ملک په بهترو مفاداتو کې دي.
په سیاچن کې د واورې لاندې ګیر شوي کسانو د ژغورلو عملیات روان دي. بلخوا څېړونکي دغه سیمه کې د پوځي موجودګۍ مخالفت کوي.
کرونو ډالرې شکم دي پاره مصرف کیږي داسې ځای کې. دا داسې جګړه کول چې د دنیا ټولو کې ګران چې د غټ غټ ملکونو هم دغې برداشت کړه. انډیا پاکستان پاره کوي.
او د خیبر پختونخوا حکومت وایي امریکا سره یې د هیواد ښه تعلقات ګټور دي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي دوی د تعلقاتو د بحالولو لپاره د پارلماني فیصلې انتظار کوي.
We're waiting patiently for their results and we're ready to engage with them and with the government once their results have been made public.
او د دې غړي په اخري برخه کې به د ټوکو ټقالو هفتوار پروګرام په هم کوه هم واوري. د نورو رپورټونو ترڅنګ دغه خبرونه اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. د خبرونه هر ورځ د سحر 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. امریکا د پاکستان او هند د مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلی کړی دی او دا یې په سیمه کې د امنیت او سولې ثبات په لړ کې یو ښه او ګټور ګام بللی دی. بلخوا د دې تکتنه دا چې امدې ملاقاتونو ته د پاکستان سیاسي مشران په کم نظر ګوري. دغه ملاقات چې دغه دواړو مشرانو یعنی صدر آصف علي زرداری او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ یو مثبت او تعمیري ملاقات ګرځولې دی. پاکستانی سیاسي مشران د سفر ته په کم نظر ګوري. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو.
د صدر آصف علي زرداری د اتوار د ورځې د هندوستان دورې په حق لا کده سیاسي چارو ته ځیکاران جدا جدا نظر لري. نو سیاستوال هم په دې معاملې یو ندي. مشال ریډیو چې کله دې لړکې د جمعیت علما اسلام فیډلې سېنیټر ګل نصیب خان نو پختل نو هغه وویل
د گاونډي هیوادونو سره ښه تعلق جوړول دا د ملک په بهترو مفاداتو کې دي.
دغه رنګ د مسلم لیگ نون خیال دی چې دا سرکاري دوره نه وا، نو ځکه د دې لکه بلاد دواړو ملکونو په تعلقاتو هیڅ اثر نه غورځي. کیږي. د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
غیر سرکاری دورہ نو دین سدیر توقعات ندی تدا کول پکار چې د دې دورې با بریک تھرو شي په دې سره یا د دې بس نتایج یو دم راښکاره کی. حقیقت کې وو چوغورې نو پکار خدا و چې دا خو د ملک وزیر اعظم چې دې زم غاین ته تو خاص کر اچار د نن پس خو پکار دی چې په ایگزیکټیو چې دې دا و دا سه دوری دی او هغه نتاسو تبیا سنتایج ملاوي دی شي.
خود جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق ددی دورے سراسر مخالفت کوي او وای
بس دغه موجوده صورتحال کې ریاست صدر پاکستان د هندستان دا دوره د ملک د غیرت او د وقار او د عزت خلاف ده او هر سره په دې باندې پوهیږي چې دا صفا ما په غختلو لا تلره او د هندستان سپورټ اغستلو
ذکر ولدا چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د تیر اتوار پورس په غیر سرکاري دوره هندستان ته تللی وو او هلته د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان د راتګ بلنه ورکړې ده کوم چې هغه قبول کړه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونه اوري. د مشال په خبرونو کې ورزو د پاکستان سیاچن سیمه په اړه حال را اخلو. د خالی په ورځ د هنسرا په پولا دغه سیمه کې د واور غر خوېدلې وو چې لاندې خواوشا یو سل 15 کسان گیر شوې دي چې زیاتره یې پوځیان دي. په دغه سیمه کې سه هلې ځلې روانې دي او په دغه لړ کې حکومت تر دې دمه د نړیوالو مرستندویو ډلو په امداد باندې کم ګامونه پورته کړي دي. یو شی بولاندې په اسلام آباد کې خپل خبریال ریاض مساخیل راته داسې ویل
کم کسان په دیاری سیمه کې دغه بازه فوجیان دی او بازه ویل کیږي چې د دې سره نور کم کارکونکي عام خلک کینو هغه ډیر شوی دي. او لکه څنګه چې پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې دا ټول یو سل 15 کسان جوړیږي چې یو سل 40 پکې فوجیان دي. خو کم چې نور سرچینې دي د هغه د وینا مطابق په یو وخت باندې په دغه سر دفتر کې کم چې دغه ګیاري کې جوړو په دې کې تر یو نیم سل پورې کسان هغه کار کوي. نو دغه شانت د دې کسانو شمیره کیدی چې نور هم زیاده شي او باندې سرچینه داسې هم چې دا اوس یو سل او یو کم سلويخ تر رسیدلې دي. د دې ترڅنګ کومګو وګورو نو فوزي ځوانان چې دا وخت کم دي انجینرینګ هم کسان دي نو 200 او شپږت یا کسان دا د فوز او شپېته عام خلک د خوښه سیمو یا کم جنور سیول کسان دي نو هغه په دغه امدادي هلو زلو کې لګیا دي بوختي. او د دې ترڅنګ پرون چې کله زمونږ د پاک فوز سره خبره وشوې بیا دا غن علاوه زمونږ د امریکایي سفارتخانه سره خبره وشوې نو ځوانو د دې خبرې پخلې وکړو چې اته تنو یو ډل د امریکای نه رسیدلې ده هغه په دغه امدادي هلو زلو کې به برخه اخلي او هغه سره داسې آلات شته چې هغه نه پته ولګي چې کما چې د واورې د غر ډېر لوی دی دا تقریبا یو یو کیلومتر پورې اوږد او پلن دی او دغه شان اتیا فټه پورې دا چې کم دی نو لوړ دی یا دنګ دی. نو دغه وجه نه هیڅ پته دي ته اندازه نه کیږي چې موږ کم ځای کټ کو به کومه طریقې سره کټ کو نو کم چې امریکایي ډله راغلې ده نو هغه به هم کوشش کوي چې نیخ په نیغه هغه ځای کټ کړي شي کم ځای کې چې د خلکو د موجود او خود ټول لوی خبره چې کوم دنو هغه پکې دا د منځ دا وخه په سیمه کې بیا وور شروع شوه دا او د وور دا لړۍ چې کوم دی د لاسه د هغه ځای چې کوم تودوخه یا کوم ټمپریچر نو هغه تر منفی او یا سنتیګریډ تر رسیدي شنو دا سه حالت شي باندې امدادي هلو زلو کې خندان مخې ته دي.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل وو چې مونږ ته ویل په سیاچن کې د واورو خوېدلو له امله د سلو زیات گیر شو پوځیان او سیویلین کسانو درېستلو لپاره هلې ځلې روانې دي او ښکاري چې ډېر کم امکانات به وي چې دغه کسان ژوندي راوستل شي. بل خوا څېړونکي وایي دواړه هیوادونه له پکار دي دغه مسله د خبرو د لارې هواره کړي خپل پوځیان د دغه لوړ او ګران پوځي میدان نه راوباسي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په سیاچین کې د سلو زیات پاکستانی پوځیان چې د تیر خالی په ورځ د واورو د غټانو خوېدو له امله گیر شوي دي. د ژغورنې لپاره د امریکا یو ټیم هم پاکستان ته رسیدلی خو د خراب موسم له وجې په دغه کار کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی. سیاچین چې د سمندر سطح نه 6300 میټره لوړ دی او د هندوستان سره 70 کیلومتره اوږده پوله جوړوي. دواړو غاړو ته د هند او پاکستان پوځیان په واورو کې په کیمپونو کې ژوند کوي چې دغه هلته د جګړې نه زیات د خراب موسم له وجې پوځیان وجل شوي دي. د پوځ ویان میجر جنرل اتر عباس وایي د امریکا نه د دوی سره د مرستې لپاره هم کارکونکي اسلام آباد ته تللي دي، خو د خراب موسم له وجې د دغه پوځیانو په راوستلو کې مشکلات لري. پاکستانی مطبوعات وایي دغلته ماینس او یا درجه حرارت وي او دغه پوځیان ډېر په ګرانه د موسم مقابله کوي. د تیر خالی په ورځ په سیاچین کې د واورو د ګټانو خویدلو سره یو سلسلي رشت پوځیان او یولس ولسي وګړي په واورو کې ګیر پاتې شول. په دغه پوځیانو کې 80% د ګلګت بلدستان سره تعلق لري. د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی چارواکي په دې هڅو کې بوخت دي چې څنګه دغه پوځیان ژوندي راوباسي، خو د فکر نه کوي چې څوک به د دغه ځای دوی ژوندي راوباسي او باید اوس هند او پاکستان د دې مسلې په هواري فکر وکړي.
په سیاچین کې د اوسنۍ پیښه ښایي چې دواړه هیوادونه ډېر بد کوي چې په دومره لوړ ځای کې خپل ځواکونه پر ځای کړي دي. هند او پاکستان په دې مسله وړاندې هم خبرې پیل کړې وې او دې ته هم رضا شوي وو چې دا مسله حل کړي او باید حل یې کړي، خو دغه خبرې له بده مرغه په وړاندې لانړي او دا اوسنۍ پیښه یو وار بیا دا ښکاره کوي چې باید دواړه یو ځل بیا په دې خبرې وکړي او دا مسله هوار کړي.
سیاچین چې د نړۍ تر ټولو لوړ د جنگ میدان دی، د پاکستان او هند ترمنځ پرې د 1980 په لسیزه کې نښتې پیل شوې چې دواړو هیوادونو دغلته خپل پوځیان ولېږل. اوس چې کله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شوی، نو باید دواړه هیوادونه د سرکریک او سیاچین مسله د خبرو د لارې حل کړي. د ماحولیاتو یو ماهر عادل ظریف وایي باید دواړه هیوادونه دغلته خپلو پوځیانو تا د خراب موسم له وجې د راپیخو مشکلاتو له امله دغه مسله د خبرو د لارې زر تر زره هواره کړي.
انډیا پاکستان دومره خرچونه کوي او څومره خلک په کلا مړه دي مونږ خبر هم یو. دا دواړه زمونږ ټاپ انډین چې کوم دی هغه ملټري لیډرشپ او پاکستان لیډرشپ دا شونه پټ ساتي. کروڑونو ډالرې چې کوم دی په مصرف کېږي داسې ځای کې بیا داسې جګړه کول چې د دنیا ټولو کې ګران چې د غټ غټ ملکونو هم دغې برداشت کړي. انډیا پاکستان پاره
سیاچین چې د کشمیر سیمه برخه ده، هند او پاکستان دواړه د خپل هیوادونو برخه ګڼي. په اقتصادي لحاظ هم یو ګران د جنگ میدان دی چې د ریپورټونو تر مخه په دغه سیمه کې هند د پاکستان نه زیات پوځیان لري او د ورځې په 30 میلیونه هندي روپۍ هم خرچ کیږي. د دواړو غاړو پوځي چارواکي په سیاچین کې د کار کولو وروسته یو پوځي ته ترقی هم ورکوي، ولې په دغه لوړ جنگي میدان اکثره پوځیان د سخت او خرابې یخنۍ او واورو له وجې ژوند هم له لاسه ورکوي. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال خبرونه اوري او اوس ورزو یو بل رپورټ ته. امریکا د پاکستان سره نه یوازې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کوي، بلکې په هیواد کې نورو یو شمیر پرمختیایي منصوبو لپاره هم مالی امداد ورکوي. په دې لړ کې پرون په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال میرمن میری ریچارډ د پیښور میوزیم کې د تصویرونو د یو نمایش پرانسته کړی ده او په دغه موقع نوموړي ویلي دي چې امریکا د لرغونی آثار د تاریخي ځایونو او ودانیو لپاره او د محفوظه کولو لپاره او دغه د محفوظه ساتلو لپاره 1.8 میلیون ډالر مرستې ورکړي دي. د هر څه اورو د غلام غوس په ریپورت کې.
په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن میری ریچارډ په پیښور عجایبګر کې د تاریخي او لرغونی آثارو د یو نندارتون پرانیسته کړی ده. او په دې مهال هغې ویلي دي چې امریکایي حکومت د خپل ځان لپاره دا یو اعزاز ګڼي چې د ثقافتي او تاریخي اثارو د حفاظت لپاره یې د پاکستان مرسته کړې ده. په پېښور کې د کلتوري او تاریخي لرغوني اثارو په اړه د تصویري نمایش د پرانیستې نه پس د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په پېښور کې د امریکې کونسل جنرال میرمن میری ریچرډ د تاریخي او کلتوري اثارو د حفاظت لپاره د امریکایي سفیر د پند په اړه وویل:
Provide money to the government of Pakistan in order to develop the cultural heritage sites that have been damaged over many years.
The defund lui maqsad da de che da Pakistan hukumat ta da si fund warkri shi che da gi dalari da Pakistan hukumat wakawali shi che khpal haga tarikhi aw saqafati zayuno ta wada warkri kum ta che tardiru kaluno rasi zyan rasidale de pa de dal ki mung da wallasu projola para 1.8 million dollar mrasta warkri da aw noru projota hum katana rawana da aw sarang che ma khpal takhrir ki وویل چې پاکستان د نړۍ قیمتي کلتوري او تاریخي نخي نخانه لري او د انزورونو په نندرتون کې چې ما کوم تاریخي او ثقافتي وداني ولیدلې دا د اعلی پای فن او مهارت په ګوته کوي. دا د پاکستان د ولس کلتوري میراث هم دی او سرنګ چې معزز وزیر هم وویل چې دا د ټولي نړۍ کلتوري میراث دی. سو دا زمونږ لپاره د عزت او درناوي خبره ده چې امریکا د پاکستان سره د خپل قیمتي او تاریخي ځایونو په حفاظت کې مرسته کوي.
They are the heritage of the people of Pakistan and as the good minister said they're the heritage of the entire world. So it's our honor to be able to help the government of Pakistan to protect its very precious possessions.
د کلتوري او تاریخي اثرو د حفاظت په لړ کې په پیښور عجایبګر کې د انزورونو د نندرتون پر مهال د لوبو او لرغونی اثرو صوبایي وزیر سید عقیل شاه د امریکایي حکومت شکریا ادا کړه او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې امریکایي سفیر هم په دې لړ کې را روان دی او د کلتوري او تاریخي اثرو په لړ کې به د امریکای سره همکاري ته نور هم وده ورکول شي.
صرف دا ہیریٹیج دا دا گنو دا صرف زمونگ ملکیت نہ دا دا ٹولو دنیا دا او پتے سے کہ جکم ہیریٹیج دے آگا دا پارا چی ریسٹوریشن دے دا بدھ سائڈ دی اشوکا سائڈ دی سکندر اعظم سائڈ دی زمونگ جمعتون دی زمونگ زاڑا چی دے نو مندر دی زمونگ چی دے نو دا گھر ٹول چی دے گردوارے دی نور دا ٹول مینٹین کولو دا پارا چی دے نو دا یو امبیسڈرز فنڈ دا یو ایس امبیسڈرز فنڈ فار پریزرویشن آف کلچرل ہیریٹیج نو آگا کے درازی نو آگا دی لگیا دی موسرا ڈیر دی کمک کرے دا ڈیر موسرا مرستہ کرے دا محبت خان موست دا پارا یا دا سیل چی کم دی پا دے گرگٹرے کے دے دے کے چی دین اسلامی گیلی جوڑ کا نو دا ٹول کار چی دے مونگ تا کئی نو دلتا دا یونائیڈ سٹیٹ کونسل جنرل پخ پل را گلے ہو دین پستا چی دے امبیسٹر صاحب ہم راضی مونگ آغا سر ملاقات کو
او دا اطلاعات و کلتور صوبائی وزیر میاں ابتخار حسین پا دے محل پخ پل وینا کی ہوئیل چې په پاکستان کې د ننه د امریکایي مرستو ستاینه پکار ده.
نو پکار دی چې امریکا کوم د پاکستان د ننه مدد کوي لکه د سیلاب په شکل کې کړی دی، د دهشتګردۍ په شکل کې کړی دی، په تعلیم ایجوکیشن کې کړی دی، په هیلت کې زموږ سره کړی دی. نو چې کوم کوم ځای کې مدد کړی پکار دی چې اغل ته موږ اپریشیټ کړو په دې بنیاد باندې او دا شکل ښکارا کول غواړي که امریکا په حقیقت کې د ملک د پاکستان د مفاداتو لپاره کار کوي نو موږ دې ولې چې کوم دغه شی پټو ساتو پکار چې کوم ته ښکارا کو.
په پېښور عجایبګر کې د تاریخي او کلتوري ودانو او آثارو د نندرتون به ترجمې د ورځې دوام لري او د خیبر پښتونخوا د حکومت او د امریکایي فند په مرسته به دې نندرتون ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه د سکولونو طالب علمان هم دې نندرتون ته د سیل لپاره راوستلی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم د دغه پرانسته یا د نمایش چې کوم پرانسته وا په پیښور عجایبګر کې نو دغه کې یو غاک خو تاسو واورید چې د صوبایي وزیر د اطلاعاتو میا افتخار حسین هغه ویلي چې پاکستان د امریکا سره ښه تعلقات دا د پاکستان په ګټه دي او دغه ډول نور تفصیلی هم ورکړی دی. بیا پکې پیښور کې امریکایي کونسلر جنرال میرمن میری ریچرډ میری هم وینا کړې ده. نو د دغه خبرو لږ نور مزید تفصیل دپاره موږ سره یو بل رپورټ دی او دا هم غلام غوس را لېږلی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلی دی چې د امریکای په شمول د نړۍ سره د پاکستان خې اړیکی د وخت مهم ضرورت دی او د سیاسي ګوندونو ټولو مشرانو لپاره پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د امریکای سره په اړیکو سمولو کې د حکمت نه کار واخلي. د خیبر پختونخوا د حکومت دا سرګندونی په پیښور عجایبګر کې د صوبې د لرغونی اثرو د عکسونو د نمایش پر مهال مخې ته راغلی دي، کوم کې چې په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن میری ریچارډ هم ګډون وکړو. د لرغونی اثرو د تصویرونو د نندارتون پر مهال غونډې ته په خپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په بیا بیا وویل چې امریکا دا وخت د نړۍ یوازینی سوپر پاور دی او د امریکې سره د پاکستان ښه تعلق د پاکستان په ګټه دی. هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د عقل تقاضا د حکمت تقاضا دا ده چې مونږ د امریکې سره تعلقات استوار کو او تعلقات ښه کو او په دې سخ وخت کې چې کوم دی نو هغه زموږ امداد کوي چې هغه اپریشیټ هم کو چې کومې پالیسۍ غلطي دي چې دا هغې نه منی کو او چې کومې ټیک د ملک په مفادو کې پالیسۍ دي چې هغې سره ملګرتیا وکړو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې امریکا د پاکستان سره کومې مرستې کوي په کار ده چې د هغې ستاینه وکړی شي او لستری خبر کړی شي.
چونکې د ډرون حملې کېږي نیټو فوج ته د هغې د سپلای خبره په هغې په حواله پاکستان کې دننه چې کوم دی نو د هغوی سره مطلب د خلکو په نظر کې امریکا ښه نه ده او یو د هغې خلاف یو کار روان دی، یو اشتعال دی. نو په کار دی چې امریکا کوم د پاکستان دننه مدد کوي، لکه د سیلاب په شکل کې کړی دی، د دهشتګردۍ په شکل کې کړی دی، په تعلیم ایجوکیشن کې کړی دی، په هیلت کې زموږ سره کړی دی. نو چې کوم کوم ځای کې مدد کړی په کار چې اغلته مونږ اپریشیټ په دې بنیاد باندې او دا شکل ښکاره کول غواړي که امریکا په حقیقت کې د ملک د پاکستان د مفاداتو لپاره کار کوي نو مونږ دی ولې چې کوم دی هغه شی پټو ساتو.
د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستلو په اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې د امریکای کونسل جنرال میرمن میری ریچارډ د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په دې لړ کې هغوی د پاکستان د پارلیمان فیصلې ته په صبر سره په انتظار دي. مونږ پارلیماني کمیټې ته په انتظار یو چې خپل کار ختم کړي. مونږ په صبر سره د پارلیماني کمیټې نتیجو ته په انتظار یو. مونږ د پارلیماني کمیټې او حکومت سره په دې لړ کې تماس نیولو ته تیار یو، خو انتظار د دې خبرې دی چې هغوی خپلې نتیجې په ډاګه کړي.
For their results and we're ready to engage with them and with the government once their results have been made public.
دا یادونه ورلا چې د امریکای سره د پاکستان د اړیکو د سمولو او د ناتو د اکمالاتي لاري د بیا پرانیستلو لپاره کوي خواته د پاکستان د چارواکو هلي زلي رواني دي، نو بلې خواته بعضي سیاسي او مذهبي ګوندونه د دغه هلو زلو په ضد دي او وخت په وخت په دې لړ کې مظاهره تر سره کوي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
د غلام غوث په دې دویم ریپورت کې مو واورېدل چې په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال میرمن میری ریچارډ ویل خ په صبر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په لړ کې د پارلیماني فیصلې انتظار کوي. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د سیاسي سختریزۍ تر سرلیک لاندې د لیکوال محمد رانا یوه لیکل شوې مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د پاکستان په کلیو کې د سخت دریځۍ په موضوع بحث شوی. مقاله وایي چې نه یوازې مذهبي سخت دریځۍ په دې کې اخیل دي، بلکې اسټابلیشمنت حکومت هم په دې کې لاس لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان روزپانه کې د خبرې سوي د مقالې په پایل کې راغلي چې په پاکستان کې اوس دا احساس زیات شوی دی چې ګواکې سخت دریځۍ تر ټولو پستر ګواښ اوښتون کې ده. مقاله لیکي چې په پاکستانی ټولنه کې د زغم درلودل او د آزادو بحثونو لپاره ځای ان تر دې چې په پوهانو خلکو کې لا هم لمنځه تللی دی او اوس پارلمان هم د بنسټپالو لخوا د نیغ په نیغه خبرداري له کبله د بهرنۍ تګلارې لپاره د چوکا ټاکلو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې یوازې د دې مسلې احساسول کافي نه دي او دې مسلې ته یو پراخ غبرګون نه دی رامنځته شوی، کوم چې په دې مسله د پوره ځان پهولو له لارې ممکن دی. مقاله پر مخ لیکي چې نه یوازې مذهبي سخت دریځي په دې کې شکیل دي، بلکې اسټابلیشمنت او حکومت هم په دې کې لاس لري او سخت دریځي هم په دې لټه کې دي چې خپلې موخې له سیاسي لارو ترلاسه کړي. د لیکوال په لیکنه د سخت دریځي نظریې لا تر لږ تر لږه اوس په پاکستان کې په پراخه کچه پر خلکو اغیزه نه ده کړې او که یې کړې وای نو به یې د یو ولسي پاڅون بڼه خپله کړې وای. لیکوال لیکي چې د پاکستان سیاسي کلتور چې غیر جمهوري دی اساسا په ټولنه کې د سخت دریځۍ یو لامل دی. که څه هم د آئین او قانون له مخې ټول خلک یو ډول سیاسي موقع لري، خو په حقیقت کې له دې بیل دي. ځینې ټولنیزې طبقې داسې احساسوي چې ګواکې دوی هیڅ سیاسي حق او په نظام کې برخه نه لري او دې محرومۍ ډیر خلک له تشدد کار اخیستنې ته اړ کړي دي او داسې سیاسي کلتور په محرومو خلکو کې د سخت دریځۍ سبب جوړیږي. مقاله لیکي چې بلوچستان په خاصه توګه او تر څه حد قبایلي سیمه د دې دوی بیلګې دي او ډیرو لاملونو د شخړو او اختلاف یو سیاسي کلتور رامنځته کړی دی. خلق په پراخه توګه پر سیاسي مشرانو او ادارو باور نه لري او د سخت دریزي پر لور یو غشتنه هم د ډيري پاملرنې سبب وي او داسې حالات د سخت دریزي د پراخېدو لپاره ډېر زمينه برابروي. د مقالي په لیکنه محکومیت د انصاف کمی سیاسي او اقتصادي نابرابري د سخت دریزي او اورپکیتوب لوی لاملونه دي او سیاسي ګوندونه ستر ژمنې کوي خو چې کله رائے ورکړل سي او دوی بریالي سي نو بیا خپل کړې ژمنې هېر کړي.
د مشال خبرونه اوري دا وخت د ورځې 10:30 بجې شوې. اسرار عالم سټوډیو تراغلې د راځي چې د خبرونو لنډی ستوري واورو. امریکې د پاکستان او هندستان مشرانو ترمنځ د ملاقات هرکلې کړي. د خالی دوره رهسی په سیاچن کې د واوري ګډ لاندې ګیر کسان لا هم نه دی راوښتل شوی. په کوټه کې په هدفي وجنه کې شپک تنا وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو ځانمرګي بریدکوونکي لکه لګا شل کسانو ته مرګ جوبل اړولې ده. پولیس وایي ځانمرګي بریدکوونکي د ولایت په یو ولسوالۍ کې د ځای پولیسو او ولسوالۍ هډکوارټرې په نخښه کړی دي. د خبر پختونخوا حکومت ویل دی د امریکای په ګډون لټول نړۍ سره اړیکی خېخول دا محل د پاکستان مهم ضرورت دی. او شام حکومت ته د خارون څخه د فوجانو د وستو ورکړل شوی نیټه نن اخیری ورځ ده.
دا اسرار العالم مومن چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې خپلو اداریو کې سلی کې مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راغونډ کړی دی. راځي چورته وښو.
نن د پاکستان د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼې خپل سرخو کې د توانای کانفرنس په حق لا خبرونه د غټو خبرونو په توګه راغستی دي. دان دی نیوز، ایکسپرس ټریبیون، آج، جنگ، مشرق او ایکسپرس خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د توانای کانفرنس کې فیصله وشو چې ټول ملک به یو شان لوډ شیډنګ کولای شي او ټول سرکاري دفترونه او نور مارکیټونه به ماخام 8 بجې بندول شي. مشرق ورځپاڼه د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د قومي سلامتي کمیټې اجلاس په نتیجه و نه رسیدو او حکومت په خپل د ناټو سپلای په بحالۍ باندې غور کوي. آج ورځپاڼه سیاچن کې د پاکستان پوځیانو د پیښې په اړه خبر راغستی دی او لیکي چې سیاچن کې د واورې د کمر لاندې د ګیر شوو یو سل یو کم سلویخ پوځیانو د راوستلو لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری هندوستان ته د تګ مقصد هلته د اجمیر شریف زیارت کول وو. ادارې د صدر آصف زرداری دوره کې یو خبره په ګوته کوي او وایي چې کله هغه د هندستان په دوره تلونو نو موړی د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقاتونه کړي وو. نو د دې نه داسې ښکاري چې صدر آصف علي زرداری د یو مشن تر لاندې هندستان ته تللی وو. آج ورځپاڼې خپل ادارې په پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین باندې لیکلی ده او وایي چې یو وخت وو چې دې منصوبه کې هندستان هم شامل وو خو په بعضي وجوهاتو یې د دې نه ډډه وکړه. حالانکه پاکستان ورته د نړیوال معیار ضمانت ورکولو ته هم تیار وو خو هندستان اونه منله او د منصوبې نه بهر شو. ادارې وړاندې لیکي چې هندستان لخوا منصوبه کې زړه خوخي حقیقت کې د روس لخوا دغه منصوبه کې د مرستو او ملاتړ د اعلان روستو پیدا شو خو بیا هم چې پاکستان هند ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او غواړي چې هند سره خطا لوقات ولري نو دا هم د پاکستان او سیمې په ګټو کې ده چې هند بیا په دې منصوبه کې شامل شي. او کېدای شي چې دې خبرې اعلان هندي وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان د دورې په محل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس په موکړه چې د سیمه حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. په وال سټریټ جرنال کې لیکوال ټام رائټ په خپلې مقاله کې وایي د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستانی صدر دعوت قبلول د دواړو اټمي وسله لرونکو هیوادونو پر ویا کې د بدلون اشاره ورکوي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي د تهران د اټمي پروګرام په سر با د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبري اترې د جمعې په ورځ د ترکی په استنبول ښار کې شروع کیږي چې پکې به امریکا هم برخه اخلي. د دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار العالم مومن نارو.
د ورځپاڼې واسټ جنرال په یو مقاله کې راغلي دي د اتوار په ورځ له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته هندي وزیر اعظم ویلي دي هغه به هم ډیر زر د پاکستان په سرکاري سفر لاړ شي.
منموهن سنگھ ته زرداری بلنه ور کړی و. د پاکستان ولسمشر د څوکۍ سمبالولو ورستو په خپل هم څلور کاله ورستو د هند دوره کړی. د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستاني ولسمشر دعوت قبلول د دوانو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په رویو کې د بدلون اشاره ورکوي، خو د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله کړکیچ ختمولو فیصله کون نقطه به د کشمیر پر سر سمجوته وي. دوانه خواوی په دې په هدي د کشمیر مسله چې د کال 1947 راهیسې را روانه ده په اسانه نشي حل کېده، نو ځکه اوس دوانه هیوادونو په نورو مسلو خپل توجه ورکړې، لکه تجارت او دارنګ د یو بل هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو نظام ښه کول دي. بلخو د ورسپانې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي، د ایران سرکاري میډیا وایي اعلان شوی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر باندې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې د جمعې په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې شروع کیږي، چې پکې به امریکا هم برخه اخلي. ښکاري داسې چې دا هیوادونه به په ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي پروګرام د کنټرول کولو لپاره وړاندیزونه ومني. دا وړاندیزونه به د ایران لپاره دا ډېر مشکل کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. غربي ډیپلوماټان وایي آیا ایران له قوم خر سره نږدې خپل د یورینیم د غني کولو پلانټ ودروي؟ دغه رنګه امریکا تمه لري چې ایران به د 40% غني شوو یورینیمو پیداوار ودروي، خو ایران وایي چې دوی دغه 40% غني شوی یورینیم د امریکا لخوا درې څلوېښت کاله وړاندې جوړ کړل شوي اټومي ریئکټر لپاره جوړوي. د ایران له قوم خار سره نږدې اټومي تنصیب د نیوکلیایي توانایي پروګرام لپاره کارول کیږي. یو شمیر سنټریفیوجز جوور په یو غر کې پټ لګول شوي دي. ایران وایي دوی دا تنصیب په دې وجه جوړ کړی چې دا رنګ د امریکا او اسرائیل لخوا د حملې څخه خپل اټومي ټیکنالوژي بچ کړي.
یو شیبه وړاندې مو د اسرار عالم نه په تازه خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په هرات ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکی لږ تر لږه شلو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. په دې سلسله کې مو په کابل کې د مشال ریډیو د همکار حمید مومن سره رابطه کړې ده چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. حمید مومن صاحب سلامونه، مو اومنئ د دې پیښې په جزئیاتو کې خبر کړئ.
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، له هرات څخه چې کوم ریپورټونه موږ ترلاسه کړي، دا شیبه وړاندې د ګذره د ولسوالۍ د ولسوال دفتر مخې ته د یو موټر په وسیله باندې چې ویل کېږي صرف موټر وو هایلکس، د هغې په وسیله باندې ځان وژونکي حمله شوې ده. د هرات د والي له وایان سره چې موږ کومې خبرې وکړې، ښاغلی محین الدین نوري د ازادي راډیو ته وویل چې د دې لومړني معلومات داخې چې په دې ځان وژونکي حمله کې شپږ کسه عام خلک وژل شوي او درې کسه پولیس وژل شوي. ده وویل چې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات دی. دا هم وویل چې ممکن د مرګ جوبلې په اندازه کې څه بدلون راشي، ځکه په ترسو پورې د دې سره کوم معلومات چې پراته دي دا لومړني دي. او عیني شاهدانو بیا چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې، هغوی ویلي دي چې په دې چاودنه کې چې ځان وژونکي حمله وه او د یو موټر په وسیله باندې شوې ده، تقریبا ډېره درنه مرګ جوبله اوښتې ده. خو ترسو پورې په دې بعد باندې ټول معلومات لومړني حد کې دي او ترسو پورې بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. موږ هڅه کوو چې له روغتونونو سره او د نورو چارواکو سره هم خبرې وکړو، سو د دغه چاودنې کره مرګ جوبله معلومه کړو. په ورته وخت کې ترسو پورې هیڅ یوې مخالفه ډلې د دې حملې مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي تل د داسې حملو تر شا د دولت د وسلوالو مخالفینو او په تېره بیا د طالبانو لاس بولي. دا به وروسته څرګند شي چې د دې حملې تر شا څوک دي او په دې کې څومره کسانو ته مرګ جوبله اوښتې ده.
ډیره مننه مومن صاحب، دا وو د کابل کې د مشال ریډیو همکار حمید مومن چې موږ ته په افغانستان هرات ولایت کې د ځانمرګي برید په اړه معلومات راکول. ویل کېږي چې دغه کې لکتر لګه شلو کسانو ته مرګ جوړه اوخته. په نور تفصیل به مو په روانو خبرونو کې خبرو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال تغوغي او په مشال کې مودنه لري د حال خبرو. ټاکل شوی و چې د شام حکومت بعد ملګرو ملتونو سره د سولې په منلي پلان د عمل کولو په نتیجه کې نن یعنی د نهه تر ورځې پورې خپل پوزونه د خارجي سیمونه بهر ته وباسي. خو ریپورتونه وايي حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور ادیش کسان وجل دي. د شام حکومت په عین حال کې د سولې د پلان د عملي کولو په لړ کې نوي شرطونه مخې ته ایښي چې لویدیز هیوادونه ورسره دغه نه مني. په دې اړه تفصیل د واشنگتن ډي سي نازمون همکار باشه راکوي.
رویټرز ایجنټس په هما خار کې د اپوزیشن د فعالانو په حواله وایي چې د امنیتي ځواکونو د ګل د ورځې په بمبارو کې د ولسو ماشومانو او اتو ښځو په شمول دیرش تنه ووژل شول. دغه راز د بشر د حقونو یوې سوریایي ډلې ایجنټس ته ویلي چې له ترکیې سره په لګېدلې پوله وسلوالو مخالفینو د سوریا د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري وژلي دي. د راپورونو پر اساس له لبنان سره په لګېدلې پوله هم د سوریا د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې د الجدید په نامه د لبناني ټلویزیون یو کیمرامین ووژل شو. رویټرز ایجنټس لیکي په سوریا کې د تشدد د پیښو نه ودریدونکې لړۍ په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د سولې د پلان عملي کېدل له خطر سره مخ کړی دی. نوموړي 13 اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د سوریا ولسمشر بشر الاسد ورسره منلي چې د روانې میاشتې تر 13 نیټې به خپل پوځونه له ښاري سیمو بهر ته ایستل پیل کړي چې تر دغه دوه ورځې وروسته یعنی د زیارت تر ورځې پورې به بشپړ اوربند عملي کېدو ته لار هواره شي. خو راپورونه وایي ولسمشر اسد د تیر اتوار په ورځ وویل د وسلوال مخالفین باید لیکلي ضمانتونه ورکړي چې له جګړې به لاس اخلي او وسلې به غورځوي چې ویل شوي د سوریا یاغیانو د نوموړي دغه غوښتنې نه دي منلي. د امریکا حکومت په عین حال کې په سوریا کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د اضافې له امله اندېښنه ښودلې او د دې هیواد په حکومت یې غږ کړی چې په سرحدي سیمو کې د خلکو زورول زر تر زره ودروي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ دغه څرګندونې د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې په دا الفاظو وکړې:
by the Syrian regime
mung po gawandai hewadunu ki pakadwalo da suriyai hukumat har kisma hamle pa klaka gandu aw la da gzayuno raglyo nanane reportuno sakht pa gusakdiyo mung da turkiye la hukumat sar pagada da suriya pa hukumat da samdasti urban la para agakaw aw la de waqiat aw da se malumi gi che da sad hukumat la ko finance sar kado khpalujmano pura kawlo ta his lewala na de ne awaz da che tashaddud la manza atlale na de balki pa tero razu ki la dir shwe de
worse in recent days
da rupai tolane da baharane awli ko da مشری کیترین ایشن هم په برسلز کې خبريارانو ته ویل چې د سوریا د حکومت لخوا نوې غوښتنې مخې ته راتلل د منلو وړ کوم اقدام نه دی. خو د سوریا د پارلمان یو غړي جورج جابري په دمشق کې یو چینایي ټلویزیون سره په خبرو کې بهرني قوتونه د سوریا له اپوزیشن سره د مرستو لپاره تورن کړل او خبرداري ورکړل چې له خارونو د پوځي ځواکونو په استلو سره به تاوتریخوالی نور هم وده عمومي.
اذا انسحب الجيش من مناطق
کچرتا حکومتي ځواکونه له ځینو سیمو څخه بهر ته وځي نو وسلوالې ډلې به ورته داخلي شي چې عام امنیت ته به خطر جوړ شي. حکومت باید د خلکو د خوندیتوب ذمہوار وي.
یهددون امن المواطنین
په یوه وخت کې چین چې راپورونه وایي د ولسمشر سات پر ضد راولال شوی ولسی پاسون په ځپلو کې د دوه اقداماتو ملاتړ کړی دی. 13 ورځې د سوریا په حکومت او هم په وسلوالو مخالفینو د کوفینان د سولې په پلان د عمل کولو لپاره غږ وکړل. په ورته وخت کې روسیې هم چې د اسد د حکومت ملاتړ یې هیواد یادیږي. مرستیال خارجه وزیر یې ویلي چې د سوریا د مسلې حل بهر ورته پل باد هیواد ناکراری نور هم سیوا کی او دا چې د سوریا د خپلواکۍ لحاظ کول باید په هر حال مقدم وګرځول شي. رویټرز ایجنټس بیا د منځني ختیځ په چارو کې د بوسټن یونیورسيټي د کارپو ریچارډ نوټن خبر راغستی چې ویلي دی د سوریا حکومت په جوړجاړی کولو نه پوهیږي بلکې د حکمرانانو طبي میلانی اعداد چې یا به په واک کې وي او یا به سر ورکوي. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په سوریا کې د وینې تویدنې د ودرولو په مخه د بهرنۍ پوځي مداخلې چانس تقریبا چې صفر شوی دغه هیواد به د کورنیو جګړو کندې ته د لوېدو په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي د سوریا امنیتي ځواکونو د تیر یو کال په موده کې شاوخوا 9000 خلک وژلي چې د سوریا حکومت بیا دغه هیواد یاغیان د خپلو 3000 سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
2000 یو سل او دیرش 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 2
ورزو یو وار بیا افغانستان ته. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي د ولسي مشکلاتو د حل لپاره ورته د ننګرهار والي سره د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. دوی وایي چې والي د مشکلاتو د حلولو پر ځای په نورو شخصي چارو بوخت دی. بلخوا د ننګرهار د والي ویان دا تورونه ردوي. په دې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ رالېږلی.
د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي د دغه ولایت والی ګلاغا شیرزی په دې توره نوي چې د خلکو د ستونزو د هوارولو په ځای په خپلو ذوقي او شخصي کارونو مصروف دي. د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری وایي چې د ډېرې مهمې مسلې لپاره هم څوک په دې نشي توانېدلې چې له والی ګلاغا شیرزی سره وویني.
خلک راځي غواړي چې خپل ستونزې حل کاندي. کله کله ضرورت پیدا کوي چې باید والی صاحب سره وګوري. دا چې موږ نشو کړی دغه ناشته برابر کړو یا والی صاحب موږ له ارزښت نه راکوي یا مثال اکثر وخت مونږ نشو کړی چې هغه سره وګورو، نو مونږ هم تر پوزې ورسو چې خدای دا څه حالت دی، یا کاشکې مونږ وکیلان نه وای، کاشکې دا والی نه وای، کاشکې داسې یو څوک وای چې په ولایت کې ناست وای، منظم پلان د مخې نه چې یو چاله یې وخت ورکولی، باید پلان موجود وای چې ولسونو سره کتل کېدی، د وکیلانو سره کتل کېدی، د هغوی ستونزې اورېدل کېدی او ورباندې عمل کېدی.
انګېزه شینواري زیاتوي. زورواکي او سوداګر بیا دا امتیاز لري چې هر وخت یې زړه وغواړي والی سره کتی شي.
په دې کې شک نشته دی چې هغه ملي تجاران او ځینې زمونږ وکیلان چې د خدای په فضل باندې سرمایه داران دي، دوی کولی شي چې هر لحظه د والی سره وګوري. دا چې دوی ولی امتیاز لري، ولی د ولایت ته ډېر قدرمن او محترم دي، او دوی ته ډېر درناوی کوي، دوی ته هر وخت ولی ازادانه وخت ورکول کېږي. مثلا هغه وکیل چې د ملي ګټو لپاره کار کوي، هغه په نسبت باندې بي پروايي کوي، او هغه وکیلان چې سرمایه دار دي، هغوی نازول کېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې حق له د ننګرهار والی جواب ووایي، خو د هغه د نه منلو په صورت کې د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي.
ولایت مقام په ټولو تصمیم نیونکو جلسو کې د ولایتي شورا وکیل صاحبان را بللي دي، او دوی هم پکې برخه اخیستې ده. دوی خپل پیشنهادات او نظریات هم ورکړي دي. همدارنګه د والی صاحب لارښوونه د دفتر ساته ده چې هر وخت وکیل صاحبان د ملاقات غوښتنه وکړي، ملاقات باید ورته تنظیم شي. سوداګر هم د دې ټولنې یوه طبقه ده. دا موږ ردوو چې دا ناسمه ده چې یوازې یوې کټګوري خلکو سره د کاتو ملاقاتونه کیږي، د نورو سره نه.
په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران هم دا شکایت لري چې د ننګرهار والی خپل وخت په شاهي ماڼۍ کې تیروي، او د ولایت چارې خپل مرستیال ته د محدود صلاحیت سره ورسپارلې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس وخت شوه ده د ټوغو ټقالو د پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږ همکار امان الله ناصر برابروي.
پام کوه.
دا رادیو کمال دی، د کمال خان کمالو څخه د یی محل کمال کمال ساړه تاوده په دوړو خړ په دودانو تور سپخیدل او پرسیدل کمالی کمالی خبرونه واوري. نن د نړیوالې جایزې یعنی ایوارد یو بل اعلان وسو. دا ایوارد چې هر کال د نړۍ و اغو خلکو ته ورکول کیږي چا چې د انسانانو د خدمت لپاره څه نا څه کارنامې کړي وي. سږ کال زموږ حکومتي مشر ته ورکول سو. دا ایوارد زموږ حکومتي واکدار ته ولي ورکول سو، په څه شي ورکول سو، د څه دپاره ورکول سو؟ راسي چې واورو د توتکۍ چکري راپور.
قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د هیواد هغه حکومتي مشر ولاړ دی چې دغه هیواډې اخیستې دي. سر ټولو نمخ کې خو تاسو ماته دا وای چې دا ایواډې تاسو ته ولې درکړې دي؟
دا زما اکو زکه چې زما حکومت د غریبۍ د ختمېدو د پاره شپه ورځ کار کړی.
د غریبۍ د ختمېدو د پاره که د غریبانو ختمېدو د پاره؟
یوه خبره ده چې غریبان ختم کړي نو غریبي په خپله ختمي.
ښه، نو دا ګراني ځکه دومره ډېره شوې ده چې تاسو غریبان ختموئ.
په دنیا کې هر هغه ملک ترقی کړی ده چې د هغوی آبادي کم وي، او د آبادی د کمېدو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې شیان ګران، عوام پریشان، بند کوشنیان، خوشحال پاکستان. نو تو تکی خورکی که آبادی دا رنگ تیزه تیزه زیاتېدله، نو بیا ګران سبزیان، ډنګر غویان، عوام پریشان، بند دفتران، مات سړکان، د کاغذانو موټران، رشوت خور افسران، کمزور حکومت او پن پن وزیران، د کباډي بوټونه کوچني کمیسان، روپۍ ارزانه ګران ډالران، نقلي دوایانې، ډینګي مچران، میمو کیس، پریشان صدر او پریشان سکران.
ګرانو اوریدونکو، دا د زموږ واکداران میټریک پاس وزیران. اوس ملګرو یو بل خبر راغلی دی. نن د اسپیتالونو ټولو مریضانو یو جلوس را ایستلی و. دوی له حکومت څخه مطالبه درلوده چې کم ډاکټران صاحبان چې په تیرو ورځو کې په ارتال تللي و، مهرباني دې وکړي دا دې بیرته ارتال وکړي. د دې سبب څه دی؟ راسئ چې واورو د شالیلا بادامي دا راپور.
سره یو احتجاجي مریض ولاړ دی چې د معدې ناروغي ده، ژړ ژړی، تور غاړه او غمګین زکام په پورې دی. د ده څخه د دې احتجاج سبب پوښتو. السلام علیکم.
نہ گور پزمی بہش زکام استا پڑون سپاکوم.
مائی گاڈ، زما سوال ستا صدا اوچتا صدا جلوس ولی رئیس تلی دی
زمش دام طالبوا
دا مخ دلج آخوا تکا
اوام چه مخ مخ داسی شپیری ولاری نو دا چاز لغواری چوبلی خواتا اگوری انتشه اصل که خبر داد انتشه شالیلو شمش دا غواړو چې دا ډاکټران برته په اړتال راشي.
ولی
په کومو ورځو کې چې دوی په اړتال وو نو د ورځې به په هسپتال کې صرف شپېته خلک د خدای بخښلو او د مرحومینو په لیست کې لیکل کېده. له کومې ورځې څخه چې ډاکټران له اړتال څخه برته راغلي دي دا خلک و یو سلو شپېتو ته رسېږي.
او مای ګاډ، دا ولې؟
ورور پرون زما د اکا پرشینو زړه ګیس نیولی و او دوی بډوکی ځینې راویست.
دا ولې؟
وم اکسرا بدل سی. وم زما دا اکا څخه بډوکی ویستی دا غبل څخه چې اکسرا ورسره بدل سوی خدای خبر چې زړه بچنی ستلی که بیا ورپرېږ.
هغه چا رښتیا ویل دي چې زړه مې ډک له ارمانو لکه انار د سرو دانو. زما په خیال به ما یم پوری کوي.
دا و د شالیلا بادامی راپور. شالیلا خورکی، الله دې جوړه که داسې نه چې موږ زکام درڅه واخلو.
پیرکی به مې دوم پکم کور ته راوړم، پیرکی به مې دوم پکم کور ته راوړم. یار نور زما خانه مې ورانه کړه ډاکټر، یار نور زما خانه مې ورانه کړه ډاکټر. پیرکی به مې دوم பக்கம் கொர்தராவுடம், தீபம் மீதவும் பக்கம் கொர்தராவுடம். யாரனோர் ஜமா கனவி உரானக டாக்டர், யாரனோர் ஜமா கனவி உரானக டாக்டர். டாக்டர் கோர் திராஸ் பிறக்கி ڈاکٹر کور دراز پرکی وکش رے خرچی کور می خرچ کی دکانو نجر ڈاکٹر پلزان بازی گوم کتا دن دردم یار نور زما خانه میورانک ڈاکٹر، یار نور زما خانه میورانک ڈاکٹر. پرکی بمیدوم بکم کور دراؤڈم، یار نور زما خانه میورانک ڈاکٹر، یار نور زما خانه میورانک ڈاکٹر.
ګران اوریدونکو، بلې خواته د شار ټولو چرګانو نن د حکومت وخت په حق کې یو ډیر لوی جلوس را ایستلی وو. دوی د زنده‌باد نارې وهلې او دا دعاګانې یې کولې چې الله دې دغه حکومت یو څو شپې نور هم لري. که دغه حکومت یو څو وخت نور پاتې سو نو په هیواد کې به د چرګانو قتل عام بالکل ختم سي. دا ویلی راسی چی واورو د توتکی چکری دغه راپور.
او او او
زه دا وخت چرګانو په دې جلوس کې ولاړه یم او د چرګانو د یونین چیرمین یعنی کولنګي صاحب لما سره ولاړ دی. جی تاسو دا وایست چې تاسو د حکومت په حق کې دا جلوس ولی را باسلی دی؟ جی ڈیرا من
حکومت مخ چکل بجلی ہوا او گیس بہو تیل برزان ہو نو ہر ورځ به پکروڑا او چرګانا لاله ده ده خدای پار دی په بریانی کې چرګ په کړای کې چرګ په سنتی کې چرګ په شادی کې چرګ په غمی کې چرګ په دیکچې کې چرګ په سجی کې چرګ اخر چرګ خو هم انسان دی هندو مر ظلم ولی او په دې حکومت کې ماشاء الله چې نه بجلی وي نه گیس نه تیل وي نه غوړي نه ماچس وي نه لرګي وام پارون زه یو ایروینی غلا کړم کور ته یې یوړم نه بجلی وه نه گیس و برته یې ژوندی راایل کړ نو موږ ته دې حکومت دپاره د زنده آباد نارې نه وو نو ستا دپاره وو چی لوډ شیډینګ
اول تاریخ دی مات جوڑ مصیبتوں کبھی دا آسمان سرا خبری بازاروں سنگا واقلم زمانوں دا سب جانی او دالون پار پر سرون پریشان دی پلرون اول تاریخ دی مات جوڑ مصیبتوں کبھی دا آسمان سرا خبری بازاروں سنگا واقلم سامانوں دا سب جانی اوتالون پار پر سرون پریشان دی پلرون سوئی وائی پتلون سپن واڑم لور وائی کمیشن واڑم کالی دتی خوشی جی او نہ پلیانی بھومی کا باڑی تتلل شانچ میں اور واخستل زانا تر نو گراندی ختمی روپیانی سسو میران آو پریشان نا پر سے رمز رب دے پورا کی آئے
اوس جو د شار د امن او خوشحالی په لور نن په شار کې یو غلا هم نه د سوي پټرول 50 روپۍ ارزان اسول د هیواد ټول سړکونه جوړ سول پښتانه یو د بل سره غاړه غړې سول په بلوچستان کې جنگ بند او په کراچۍ کې ټول پارتيانو یو ځای حلیم او آیس کریم سره خوړل ډرون حمله بالکل بند شوې د نیټو سپلای بحال سو
الکه د کمال صاحب څوي الکه د کمالو څوي زما په خیال چې دماغ خراب سو زر کده ترانسمیشن بند کا
تاسو خو په مسخروم نه پېږی ما پاسل کې مسخریا کولې
ما چې ویل د قیامت نشانیانی بیانوي
مسجد تر کوز دې په ما می شندل اوس خو په قسمت کې زما غریب جړل مسجد تر کوز دې په ما می شندل اوس خو په قسمت کې زما غریب جړل ول ورنا ډیر بل خوات خوشان زکه په سر پک سلوز مشقات زمان مشکله کوز دې څخه کور کې او چرګان شه ورځ پفته بوي اوس دې شلغمان موٹر سائیکل ازما اسم پر سائیکل اس کو قسمت کی ازما غریب جڑل مخ کی ترکوز دے بام ہمیش خندل اس کو قسمت کی ازما غریب جڑل
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
مشال ریڈیو پراونے پردے زے پائے تھا رسی ہی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی
یار؟ نن پکار کیوں دا مشال ریڈیو پراونے رانا تیرے شو
نو دی کے دخا پکی رو سے خبر ادا وسی واورا کنا
عجبا خبر ہے کہ سڑیا وسی سنگ واورم دخ پراونے واخو تیر شو کنا
وسا دا سڑیا انٹرنیٹ خلاری کنا.
بالکل
ہاں جی انٹرنیٹ لری نو لکھ مشال ریڈیو ڈاٹ کام داد مشال ریڈیو دے ویب پانی پتا دا دلتا نئے آواز نننے یا پرونی خپرونی اور دلشی بلکہ دکل نہ چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہا غی ورز نہ تر نن ورز دا ہر ورز خپرونی چ وغواڑی نو اور دلشی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو پوی پانه کی کول شین نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه وره.
او ورشه